بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران یړې عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دریمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په تهران کې د او اے این اے غونډه د لویدیځ رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره فرصت نومیږي. بیا به د تلپاتې خوشبوی پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د لمر په حضور کې پروګرام هم درته وړاندې شي. وګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا باید په اټومي خبرو کې فیصله وکړي. افغانستان کې نوی ګوند جوړ شوی او طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. اوس خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. امریکا باید په اټومي خبرو کې فیصله وکړي. زموږ خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې تهران په خبرو کې خپلې خبرې په منطق او دلیل سره بیان کړي دي، ویل امریکا به د خبرو اترو په حق له فیصله وکړي. هغه نن په تهران کې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري ایجنسیو د اتحادیې او ای این ای د نړیوالو رسنیو له نامتو مدیرانو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ایران حکومت د هغه څه پر اساس چې په اټومي تړون کې بیان شوي دي د اسلامي جمهوریت د حق د ترلاسه کولو کوشش کوي، خو تهران د امریکا له خلاف ورزي سره مخ دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې اروپایي هیوادونو هم په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او یوازې ایران په خپلو ژمنو عمل کړی دی، وویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس 15 ځلې په رسمي ډول ویلي دي چې د ایران اټومي فعالیتونه هیڅ سرغړونه نه لري. هغه زیاته کړه، ایران کلکه اراده لري چې د ملت حقوق تعقیب کړي او له دې سره په یو وخت د بایکاټونو ختمول او شنډول په اجنډا کې لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې امریکا له ایران سره په مخامخ کې دا کې 2 ځله غلطیانې او تېروتنې وکړې، وویل ایران نن سبا له بل هر وخت څخه لا قدرتمند دی او په سیمه کې ډېر اغېشندونکی شتون لرلی دی او نیت لري د دنیا د ازادي غواړو تر ظلم لاندې د خلکو د مظلومانو د ملاتړ لپاره دغه قدرتمندانه شتون ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دې ته په اشاره سره چې د ورخیز بلنه له پړاو وروسته نن سبا په نړۍ کې نوی باب د پیل کېدا په حال کې دی، وویل د آسیا او د اوکیانوسي سیمه په دنیا کې نوي څرګند شوي قدرتونه دي. هغه ټینګار وکړ، نن سبا امریکا او لویدیځ هیوادونه چې په دنیا کې بدمعاشي کوي، هغو غواړي او که ونه غواړي مخ په زوال دي. او ای این ای در سندوی انحصار د ماتی لپاره ګام دی. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی د ایران د کلتور او د ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی په دې خبر سره چې خپلواکه هیواد د رسنیو له ترهګرۍ سره مخامخ دی ډګینه کړه. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو ارګان او ای این ای د رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره ګام دی. د آسیا د رام اوکیانوسیې د خبري اجنسونو ارګان اتلسمه غونډه د دغه ارګان د 15 هیوادونو 43 خبري اجنسونو د پلاوي په ګډون سره په تهران کې پیل شوې ده او نن پای ته رسیږي. په دغه غونډې کې به د دغه ارګان 3 پړاویزه مشره د جنوبي کوریا لینونهاب خبري اجنس څخه د ایران د اسلامي جمهوریت خبري اجنس ایرنا خبري اجنس ته وسپارل شي. د ایران د اسلامي کلتور او ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی د او ای این ای په 13 غونډې کې له ګډون کوونکو کسانو سره په ناسته کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په دنیا کې رسندوی ترهګرۍ کوشش کوي حقیقت تحریف یعنی بدل کړي او عمومي افکار منحرف کړي ویل، هغوی د رسنیو د جاسوسۍ ادارو له لارې د خپلواکه هیوادونو فضا کړکېچنه ښیي او د دغه حرکت په مقابل کې د خپلواکه رسنیو پیوستون ضروري دی. هغه په ایران کې د څه د پاسه 14 رسنیو فعالیت ته په اشارې سره وویل، د اسلامي ایران رسندوی فضا متنوع او متکثره ده او د سلیکو ټول خواندان د قانون په چوکاټ کې له رسندوی ټریبیون څخه برخبر دي. د ایران د کلتور او اسلامي ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی بیا ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت ویاړ دی چې د رسنیو له زهرجنې پازا سره سره چې د امریکا د امپریالیزم په شمول نړیوالو قدرتونو تپلې ده، په خارج او داخل کې د رسنیو د ازادۍ او د عدالت بیرغوال وو او دی. د ایران جنگی بیړۍ په ابو مهدی کروز توغندۍ سنبالیږي. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قومندان امیرالبهر شهرام ایرانی ویل، د دغه ځواک جنگی بیړۍ په ابو مهدی کروز توغندۍ او له هغوی په لا قدرتمنو کروز توغندۍ تجهیزیږي. هغه د ایران د سمندري ځواک د وروستیو بریاو په باره کې ویل، د ایران له ځمکې څخه ځمکې ته د ویشتونکو تور کروز توغندۍ توان 2 زیات شوی دی او جنگی بیړۍ د 4 کروز لنچرو پر ځای ټاکل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره په 2 کروز توغندۍ لچرو سره په سمندرونو کې شتون پیدا کړي. شهرام ایرانی په دې خبر سره چې د ایران د پوځ سمندري ځواک ټولې بریاوې د ایران د متخصصانو په لاس دي ویل، د ایران د کوټه کې ځوانه ټولنه ده او د هغو پروژو چې ځوانان یې وړاندې کوي هرکلی کېږي. د سلمان رشدی وسترګړ انده شوی ده. زمون خبر یاد راپور کړی، د ایک نه خبری اژانس راپور ورکړی، د شیطانی ایتونو کتاب مرتد لیکوال سلمان رشدی چې 2 مخکې په نیویارک کې د یوې وینا پر مهال ورباندې حمله شوې وه، له جراحۍ وروسته د ټپونو له کبله د خپلې یوې سترګې بینایي او د یوه لاس خوځېدل له لاسه ورکړی دي. د افغانستان یوه نوی ګوند خپل ماموریت اعلان کړی دی. شفق نه خبری اژانس راپور کړی، د طالبانو د موقته حکومت مخالفانو د سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د عدالت او د ازادۍ ګوند موجودیت اعلان کړ. دغه ګوند پرون د سرور دانش په مشرۍ چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال خپل موجودیت اعلان کړ. د افغانستان عدالت او ازادۍ ګوند په یوې بیانیې کې چې په رسنیو کې خپره شوه، له طالبانو سره مبارزه کول او په افغانستان کې د فدرال جمهوریت رامنځته کول خپل 2 هدفونه بللی دي. د افغانستان طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. شفق نه خبری اژانس راپور کړی، د طالبانو یو چارواکي ملګري ملتونه د سترو قدرتونو تابعدار وبلل او د افغانستان په هکله یې د ارګان کړچار غیر منصفانه وبلل. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په ملګرو ملتونو باندې نیوکې سره یو ځل بیا په دغه ارګان غږ وکړ چې د افغانستان څوکۍ د طالبانو ته وروسپاري. هغه زیاته کړه، ملګري ملتونه د قدرتمنو هیوادونو تر دباو لاندې فیصلې کوي او د نړۍ له هیوادونو سره غیر منصفانه چلند کوي. بلال کریمی زیاته کړه، ملګري ملتونه باید د خپل هویت او د مقام د ساتلو په ترڅ کې سالم او غشندونکي کړچار ولري او د سترو قدرتونو تر اغیز لاندې ورنشي او د ملتونو په حق له منصفانه فیصلې وکړي. طالبان د نړیوال ټولنې د نظر او د مشروعیت پر لاره نست کولو کې ناکامه شوې دي. د غړډل باوري ده چې د غوښتنې په تحقق سره به د جوګاوي چې اقتصادي مشکلات کم کړي او د افغانستان د خلکو ګډوډ حالات هم سم کړي. د ویل ده چې مخکې هم ډیرو هیوادونو ملګري ملتونه د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د سیاستونو په پیراوی کولو تورن کړي دي. د افغانستان خلک باید په پخوانیو چارواکو شکایت وکړي. شفق نه خبری اژانس راپور ورکړی د طالبانو د افغانستان له خلکو غوښتي دي د هیواد د پخوانیو چارواکو په هکله شکایتونه د غور لپاره وړاندې کړي. د افغانستان د طالبانو له شخصیتونو سره د تماس د کمیسیون ویاند احمدالله وسیق نن وویل دغه کمیسیون به د هیواد د پخوانیو حکومتونو په سیاسي شخصیتونو او چارواکو باندې د خارجو په شکایتونو غور وکړي. احمد الله وسیق زیاته کړه دغه کمیسیون به د هغو سیاسي شخصیتونو پر ضد چې افغانستان ته ورستنې شوي او له مسؤلیته برخور دي د خلکو لخوا د شکایت له کولو او د مطرح شوي شکایت د تاییدیدا په بڼه کې په نوموړو شکایتونو او تورونو غور وکړي. تر اوسه د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په سلګونو لوړ رتبه چارواکي او شخصیتونه هیواد ته ستنې شوي دي. طالبانو شمیر 300 تنه اعلان کړی دی. نورستان کې په لومړي ځل د لوبو معیاري لوبغاړی جوړیږي. نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
نورستان کې په لومړي ځل د لوبو لپاره معیاري لوبغالی جوړیږي. د ځایي چارواکو پروانه د دې لوبغالي په جوړېدو سره به په نورستان کې د بیلابیلو لوبو په برخه کې پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې تخنیکي ټیم چې د مولوي ضیاءالا په مشرۍ نورستان مرکز پرون ته سفر کړی د دې ولایت له والي حافظ محمد آغا حکیم سره په ناسته کې وویل د نورستان د مرکز پرون اړوند دیوی سیمه کې د فوټبال لپاره د یو معیاري لوبغالي جوړولو سروې پای ته رسولي او ډېرې ژر به د جوړېدو چارې پیل شي. د لټون په خبره یاده اداره به د دې مجهز لوبغالي په جوړېدو سربیره د پارون د کانتیوا د چمن تر سیمې د یو سړک جوړولو چارې هم پیل کاندي.
دوه پروژې چې یوه د مرکز پارون اړوند د ډیوي په کلي کې د لوبغالي د جوړېدو پروژه ده، یوه د مرکز اړوند د کانتیوا درې د چمن سړک دی چې 10 کیلومتره سړک دی، د یونیچ سی آر په مالی مرسته دغه جوړیږي چې لومړنۍ تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. دلته په نورستان کې تر اوسه پورې لوبغالی نه و د ځوانانو خلکو دپاره د لوبو یو معیاري لوبغالی نه و. دا د فوټبال لوبغالی دی خو د نورو لوبو دپاره به هم کاري ظرفیتونه ولري او نورو لوبو دپاره به هم ته استفاده کیدای شي.
د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي تر دې وړاندې په نورستان کې معیاري لوبغالی نه و چې د دې لوبغالي په جوړېدو سره چې پر فوټبال لوبې سربیره به پکې د والیبال، پهلوانۍ، جمناستیک او نورو لوبو لپاره هم اسانتیاوې موجودې وي په دې ولایت کې د لوبو په برخه کې پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د نوموړي پروانه د نورستان مرکز پرون اړوند کانتیوا دره چې درېدو وړ سیمې لري د سړک په جوړېدو به دغې سیمې ته د سیلانیانو په ورتګ او د سیمې د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي. نورستان د خورا سخت او پیچلې جغرافیې جوړښت له مخې په درې برخو مرکز، ختیځ او لویدیځ ویشل شوی چې تر دا مهاله یې ختیځ او لویدیځ سیمې له مرکز پارون سره د سړک له لارې نه دي تړل شوي او د یادو سیمو استوګن اړ دي چې مرکز ته د ورتګ لپاره د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو له لارې سفر وکړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د نیوګرو پر ضد د مقاومت پیاوړي کولو ضرورت شته. فلسطین یوم خبری سایټ راپور ورکړه د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ د نیوګرو ته خرطمدا پورې د شهیدانو وینې ته په پدری باندې ټینګار سره د صهیونیست رژیم جنایتونو ته د ځواب د ورکولو لپاره د مقاومت د سختاله غوښتنه وکړه. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې پر امر الله نابلس ښارونو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو په نن سهار حمله کې شپږ فلسطینیان شهیدان او دوه نور ژوبل شول چې ځینې پکې مرګي حاله دي. اوکراین د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پیل کړې ده. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د پوځ راتو ویل موږ داسې اطلاعات لرو چې خودنه کوي اوکراین د اټومي وسلو د ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره له برېټانیا سره تماسونه ټینګ کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اوریدون کو اوس بیوا سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې په تهران کې د او اے این اے غونډه د لویدیز د رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره فرصت نومیږي. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان او اے این اے اتلسمه غونډه له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې په تهران کې پیل شوې ده چې نن پای ته رسیږي. په تهران کې د او انا په دوه ورځنۍ اتلسمې غونډې کې د 15 غړیو هیوادونو 16 مشران او لوړ دوه مدیران ګډون کوي. مخکې هم د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان په 12مې غونډې کې چې په جنوبي کوریا کې شوې وه هیوادونو په تهران کې د دغه غونډې د 13 په اړه د مشرې لپاره د تهران په ګټه رایې ورکړې وې. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان چې لنډ نوم یې او اے این اے دی د 1918 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه د دغه سیمې د هیوادونو ترمیان د اطلاعاتو د رسولو د اسانتیا په هدف سره د ملګرو ملتونو د زده کړې د علمي او د کلتوري ادارې یونیسکو په ملاتړ سره جوړه شوې وه. د اطلاعاتو د یو اړخیزه بهیر په وړاندې د انډول رامنځته کول او پر رسندوي خبري ډګر کې د یو اړخیزه کړچرونو مخه نیول د دغه ارګان په هدفونو کې شامل دي. حاضر ده من په ټولنیز نظام کې د عمومي څارنې د عمومي مشارکت د زمینو د برابرولو او د قدرت د جوړښت وکړچار باندې د څارنې د ټولنیز تعلق او د انسجام د رامنځته کولو او د اطلاعاتو د رسولو او د خلکو د خبرولو په شان د ډله ییزو رسنیو متنوع کړچارونه سبب شوي دي چې رسنۍ د ټولنې د کلتوري او د سیاسي جوړښت د بنیادي عناصر او ځانګړتیاو په سیسټمټ کولو او تکامل کې لوړ مقام ولري. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان او اے این اے د غړیو هیوادونو د نړیوالو رسنیو له لوړ رتبه مدیرانو سره په غونډې کې د رسنیو دندې او ځانګړتیاو ته په اشارې سره وویل د رسنیو ماموریت په دغه سیمه کې د هیوادونو د خپلواکۍ او د هویت ساتل دي. هغه په دې خبر سره چې نن سبا د اطلاعاتو او د ارتباطاتو په داسې دنیا کې ژوند کوو چې د ملتونو په تیره بیا د خپلواکه ملتونو په کلتورونو باندې ډیر یرغلونه کیږي زیاته کړه. دښمنان غواړي هیوادونه له خپل هویت څخه منع کړي چې په دنیا او سیمه کې هیڅ خپلواکه هیواد نه وي. په دې خبرې کې شک نشته چې د ورځپاڼو د راډیو او ټلویزیون په شان خبري رسنۍ انټرنیټ او ټولنیز سیټونه د یو مهم ارګان په توګه په هغه اغې سره چې د بشر د ژوند په نور اړخونو او قاعدو او رایو باندې لري د خلکو لپاره خاص ټولنیز او سیاسي واقعیتونه خلکوي. دا په داسې حال کې دي چې نن سبا لویدیځې رسنۍ د نړۍ پیښې او حادث له خپلو هدفونو او نظرونو سره سم مخاطبانو ته منعکسوي او د دغو رسنیو په اکثره تولید شویو خبرونو کې له ختیځو قدرتونو او لوبغاړو سره د مقابلې کول او د دوی له نړیوال او سیمه ییز نفوذ او د هغه د پراختیا د مخه د نیولو او د کنټرول کار لیدل کیږي. په همدې دلیل په تهران کې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو ارګان د عمومي غونډې ترسره کېدل کولی شي د هغو هیوادونو ترمنځ له نړیوالو چیلنجونو سره مخ دي د دوستانه اړیکو د ښه کېدا په څنګ کې د تعاملاتو او د ارتباطاتو له پرمختګ سره مرسته وکړي. په حقیقت کې دا د دوه اړخیزه او د څو اړخیزه ملګرتیا لپاره یوه لاره ګڼل کیږي او د آسیا رسنۍ د ملګرتیاو په پیاوړي کولو سره کولی شي هم د لویدیځو رسنیو د نه عادلانه لارې د دوام خنډ شي او هم د هغوی د رسندوي انحصار د ماتولو سبب شي. په عین حال کې باید ووایو چې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان او انا د غړیو هیوادونو ظرفیت هم د ملګرتیا د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ډیر زیات دی. د او اے این اے غړي هیوادونه د نړۍ د ناخالص تولید 55%، د نړۍ د تجارت کابو 50%، د اوبو د 65%، قلمرو او د هوایي ترانسپورټ 15% په اختیار کې لري. د ایران د کلتور او د اسلامي ارشاد وزیر محمد مهدي اسلامیلی هم دې ته په اشاره سره چې د تهران غونډه د غړیو ملتونو او هیوادونو ترمنځ د اروپایي رسندوی تجربیاتو د تبادلې او پراختیا لپاره یو فرصت ویل. د او این ای غړي هیوادونه چې د نړۍ د اقتصادي قدرت د پاسه نیمایي برخه په اختیار کې لري خپل رسندوی قدرت په همدې اندازې زیاتولی او یوه قطبي نړۍ پای ته رسولی شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبوئی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبوئی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. ورتیا او لوسمن ځواک موجود دی. له دغه توان څخه انشاء الله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاء الله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایراني ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې همدا دی چې د ایراني ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګغوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطل لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره امهغه اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. څوک چې دا خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاهې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکی به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکی لرو او هغه نصرت کوونکی عزیز او حکیم خدای دی او انشاء الله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.
اروت سپانو تا کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومني عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. زمنو اوریدونکو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننی غنی کې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ لیکي. نېشنل نیوز اماراتي ورسپانه په یو راپورت کې لیکي چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره د موافقې د محتوا په اړه په ناټو کې خپل متحدینو ته معلومات ورکړی نه وو او د هغوی ډیری د دغه تړون له جزئیاتو څخه بې خبري وي. په دغه رپورت کې راغلی دی چې د واشنگتن متحدینو د ترامپ د حکومت په وخت له طالبانو سره د موافقې د محتوا په اړه چې سبب شو بهرني ځواکونه او په ځانګړي توګه امریکا له افغانستان څخه ووزي بشپړ معلومات نه درلودل. د غورسپانه بیا لیکي چې ریشی سوناک هندي توکم ځوان د بریتانیا صدر اعظم شو. دوه څلویښت کلنه ریشی سوناک د مخه په بریتانیا کې زیږیدلی و. د لومړنۍ آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی برتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د پلار او مور چې اصلا د هند د پنجاب دی په 1968 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شوي و. ریشی سوناک به د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم دی. دی مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیه وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظمۍ وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطینه کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړی وو او له هماغه وخته یې د ګڼو خلکو پام ځانته اړولی و. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپلمنځي ګډوډي او په څه کمه یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد کړی چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د بیلابیلو مطلوبونو او خبرونو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې لیکي. د ایران د علمي پرمختګ څخه ویره د بلواو تر شا ناکامه طرحه. کیهان ورسپانه په همدې عنوان سره یوه تحلیلي رپورټ لیکلی دی چې وایي دښمنان د ایران د اسلامي جمهوریت د علم او ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګونه ویني او اختشاش او بلواګري ته پناه وړي. د غورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په لبنان کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره پارلمان د څلورم ځل لپاره ناکام شو او په تهران کې د نړۍ د 15 هیوادونو د 3 نړیوالو رسندویو غونډه په ایران کې خپل کار پیل کړ. Thank you.
عزیزانو که از تاسو خوښوي زو کابل خواته او د کابل زنی ورسپانې برا وګورو. تاسو خبر یاست چې په کابل کې ورسپانې نه خپریږي، خو دغه ورسپانې په خپل سایټونو کې خپل مطالب خپروي. په سر کې هم مسیر ورسپانه دغه ورسپانه په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې له پاکستانی چارواکو سره یې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. ټام ویسټ دا څرګندونې په خپل یوه تازه مرکه کې کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې دوه اونۍ مخکې اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې له ځایي ملکي او پوځي چارواکو سره ګټورې خبرې اترې کړې دي. د ویسټ په وینا په دې لیدنو کې له پاکستاني لوري سره د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په اړه غږېدلې دی. نوموړې زیاته کړې ده پاکستان د امریکا مهم همکار دی او دواړه هیوادونه به په ګډه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. نوموړې ویلي چې پاکستان او امریکا د هغو ترهګرو ډلو په اړه اندېښنه لري چې د اسلام آباد لخوا پرې بندیز لګول شوی. ویسټ وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ورستې بریدونه د پاکستان لپاره یوه ننګونه ده. دغه ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې وایي طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په نړیواله ورځ له دغه سازمانه غواړي چې له هیوادونو له هغې ډلې له افغانستان سره منصفانه چلند وکړي. د طالبانو د ویاند مرستیال له ملګرو ملتونو غواړي چې له نړۍ سره د افغانستان د تعامل زمینه برابره کړي او د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ طالبانو ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي ملګري ملتونه باید له خپل اعتبار څخه په سالمه توګه استفاده وکړي او د سترو ځواکونو تر اغېز لاندې دي رانشي او د ملتونو په وړاندې خپلې پرېکړې په منصفانه توګه مخته یوسي. ملګري ملتونه واو یا کال وړاندې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته رامنځته شول. عزیزانو، د همه کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایټ انټرنیټ سایټ کې داسې لیکي: د افغانستان د استخباراتو ریاست خبر ورکوي چې ځواکونه یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې په پایله کې یو شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. له ریاد ریاست څخه په خپاره شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه عملیات د جلال آباد ښار اړوند د اتمې حوزوي په مربوطاتو کې شوي دي. په ترسره شویو عملیاتو کې 14 میله بیلابیلې وسلې او یو اراده موټر، یو بمی واسکټ او ګن شمیر نور نظامي توکي ترلاسه شوي دي. کلید ګروپ په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور جوړونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې له ګڼ شمېر خلکو څخه د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې اورېدلې دي. نوموړي تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د څو ولایتونو له ښځینه او نارینه مدني فعالانو سره هم کتلی دي. بنټ چې پنجشیر ولایت ته هم تللی و، پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دغه ولایت کې یو شمیر خلکو ورته د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه هم کړې ده. هغه په افغانستان کې د اوسني بشریت وضعیت د بدلېدو غوښتنه هم کړې ده. عزیزانو، د هم د بهرنی ورسپانو څخه واشنگتن ټایمز ورسپانې دی چې لیکي د متحده ایالاتو د منصپالو انتخاباتو په دورشل کې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د غړیو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراټان د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسیره کړي. د ورسپانې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي په راروان کال کې په دې اړه څیړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوری پال پالو غړیو ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څیړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټیکساس استازی جمهوری پال مایکل هم په روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
دلمر په حضور کې
ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د تلی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د لوړو علمي نابغه ګانو او نخبه ځوانانو سره کتنه وکړه. په دې اړه مو یو لنډ شان وینا درته برابره کړې چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمال سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، دې ته مو پام وي چې له اسلامي انقلاب مخکې ایران هیڅ لوړ نړیوال پوخ او غوره متخصص کسان نه درلودل، خو په 2018 کال کې د ویب آف ساينس معتبر نړیوال سایټ له مخې ایران 208 لوړ پوهان لري چې د نړۍ د 100 لوړو پوهانو په لیکه کې راغلي دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود چې په خپل د غوره متخصصانو د پیژندلو لپاره د ادارو د جوړولو او د مهمو علمی تشکیلاتو د برابرولو په شان اقداماتو سره د هیواد علمی فضا په روانولو کې مهم رول لوبولې دی. له دغې کتنې خوښي څرګنده کړي او ویلي دي د خدای تعالی لاک لاک شکر کوم چې الحمدلله د کرونا د ستونزې له سپکېدو وروسته یو ځل بیا دغه تانده ژوندی او هیله منون کی غونډه تر سره شوه. حقیقت دا دی چې ستاسو ځوانانو په تیره بیا غوره او متخصصو شخصیتونو او ځوانانو سره شتون هیله زیږون کې دی، یعنی ستاسو شتون چې په هر ځای هیله را پیدا کوي هیله پنځوي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې کتنې کې په دې اړه چې نخبه څوک دی خپل نظر څرګند کړ. د نخبه د جوړېدو مهم توکي کوم دي او له یو نخبه او نابغه کس څه هیلې کیدلی شي؟ دوی نخبګان د هیواد لویه پانګه وبلله او ویې فرمایل علمی نخبه او اساسا پوهنتون د هیواد د پرمختګ ستنې دي، یعنی د هیواد د ترقۍ یو مهم رکن پوهنتون او په پوهنتون کې بیا علمی نخبګان دي. دا چې تاسو وینئ په مختلفو پړاوونو کې نه یوازې اوس پرون بل پرون هڅه شوی چې په هنتونونه چوټی شي، کلاسونه بند شي، محصلان درس ته را نشي، استاد لار نشي او داسې نور. لدی عمل دی چې په هنتون مهم رول لري. په هنتون د استکبار د سلطې په وړاندې یو لوی خنډ دی. یعنی تاسو که وکړی شول چې د هیواد علمی سویه لوړه کړی، د دښمن د سلطې په وړاندې به مو یو خنډ جوړ کړی وای.
خوګو دوستانو، د اسلامي انقلاب موزم لار خود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د یو کس طبیع او خدای ورکړی ورتیا، هڅه او مهنت او برابر زمينه په یو غوره او نخبه کس، په یو هوخیار او ذهین کس د بدلیدو اصلي توکي وبللو. د غرازی ویل دا په ډاګه او په جار سره وایم، دا داسې شی دی چې شک پکې نشي کېدی. په ټول باور او د اثبات په قابلیت سره یې عرض کوم چې په اسلامي انقلاب سره د نخبګانو او غوره کسانو د پاللو زمینه برابره شوې ده. د اسلامي نظام مخالفانو هیڅکله نشو زغملی چې اسلامي انقلاب وکړی شي هیواد په علمي او ساینسي ډګر کې پر مخ بوزي، او لا هم په تحریب او اپوټه خودلو سره غواړي په اسلامي نظام کې د علمي ترقۍ د واقعیتونو انکار وکړي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه، اسلامي انقلاب علم ته په پراختیا ورکولو سره د غوره پالنې زمینه برابره کړه. د پوهنتونونو پراختیا د بېشمېره څېړنځایونو او فکري مرکزونو جوړول، د پوهنتوني لمنې غځول، که هغه د محصلانو په بڼه وي او که د استادانو په بڼه، په دې ډول چې اوس په هیواد کې محصلین 25 چنده زیات شوي دي، همداراز د استادانو وده او د استادانو روزنه په 95 شپیتم کال کې لا 5000 استادانو اوس 100000 استادانو ته رسیدلی، یعنی 40 چنده زیاته شوې ده.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود نخبه پالنې بل توکې الهي هدایت او توفیق وباله، او وی ویل نخبه د یو ارزښتي صفت په توګه هغه زیارکش او مهنتي او د ورتیا خاوند انسان دی چې له الهي هدایت یې ګټه پورته کړې وي. کله په خپله هم نه پوهېږي د الهي هدایت دی. الهی ادایت دی دا چې دا حیرانوونکي شیبې او الهامونه چې د نړۍ لوی مکتشفان په هغو شیبو کې یو حقیقت ته رسیدلی، دا د خدای کار دی. دا هم هغه الهی هدایت دی. جاذبه کشفوي، میکروب کشفوي، دا هم هغه الهی ادایت دی. دوی زیاته کړه، اوس تاسو عزتمن ځوانان د خدای شکر دی، زړونه مو ککړ نه دی، ضمیر مو روښانه دی، له دغه الهي هدایته برخمنېدلی شئ. نو باید په واقعي معنا یو نخبه جوړ شي، یعنی د استعداد او هڅې لرونکی او له الهي هدایته برخمن چې البته ومن یؤمن بالواهی یهد قلبه، ایمان له ځان سره هدایت راوړي. آیت الله خامنه‌ای په دې په تأکید سره چې دغه پوهنتونوالو پرې نه خوده چې هیواد د لویدیځوالو محتاج پاتې شي زیاته کړه، بې مبالغې وایم چې پوهنتوني نخبگان د ایران د عزت سبب شول. تاسو د نخبگانو ځوان نسل یاست. له تاسو مخکې، له تاسو په تیرو نسلونو کې، په دغو 40 کلونو کې ډیر نخبگان وو. هغوی هیواد عزتمن کړ. په هر مسله چې زموږ پوهان داخل شول او تمرکز یې وکړ، داسې کار یې وکړ چې د نړۍ په علمي ډګرونو کې وستایل شول.
Thank you. د اسلامي انقلاب معظم لار خود د یو مشهور حدیث په اساس تل ټینګار کړی دی چې العلم السلطان، یعنی علم سلطان دی او طاقت دی، او دا خبره تل په خپل ویناو کې په ګوته کړی ده. البته دوی په خپل شخصي توګه د ډیرو علمی او څېړنیزو مرکزونو لکه رویان موسسې ملاتړ کړي، تر دې چې اوس ایران له علمی نظره په داسې ځایګي کې دی چې حتی دښمنان هم ورته په ګونډو کېږي. دوی د بنیادی سلولونو، د ژوندی حیوان د کلوننګ، په بایو کیمستری کې پرمختګ، او د یونیسکو څوکۍ ته رسیدل، فضا ته د سپوږمکۍ توغول، د پیچلو واکسینونو من جمله د کرونا واکسین جوړول، په اټمي صنعت کې بنیادی پرمختګونه، او په توغندیو او ډرونز ډګر کې د ایران ترقی، د ایرانیو پوهانو ویاړونه وبلل، او دغه راز یو فرمایل دا پرمختللو توغندیو او ډرونز جوړول چې څو کاله مخکې دوی ویل دا فوټوشاپ دی، کله چې عکسونه راغلل ویل چې دا فوټوشاپ دی، اوس وایي چې ایرانی ډرونز ډیر خطرناک دي. ولې په پلانی هیواد خرڅوي؟ فلانکی ته یې ولې ورکوي؟ دا هغه کارونه چې ایرانیو متخصصانو کړي او د هیواد لپاره یو ویاړ دی. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای هم دا راز وفرمایل، الله متخصصو او غوره کسانو تمه دا ده چې د خپلو خلکو په څنګ کې وي. لومړی تمه دا ده چې هغه لوړ ظرفیت چې خداوند متعال تاسو ته درکړی هغه په یو ملي ظرفیت بدل کړی. الحمدلله دا خبره ستاسو په بیاناتو کې وا چې باید غوره کس شخصي وس په ملي وس بدل کړي. یعنی څه؟ یعنی دا وس د هوا د مسایلو د حل لپاره وکاروي. د اسلامي انقلاب معظم لار خود په ګلمنو خبرو کې وویل، افسوس چې ځینې دا کار نه کوي. یعنی غوره کس دلته وپلل شي، کله چې د میوې ورکولو وخت راشي میوه یې نورو ته ورکوي، کله هم هغه نور دښمنان وي میوه یې دښمن ته ورکوي، کله لاړ شي د نړیوال استکبار د لاس لوبتکه جوړه شي، د ولسونو د نیولو او د دښمنۍ لپاره یوه وسیله جوړه شي، او د دښمن د لاس اوزار جوړ شي. د رهبر ستر مقام دغه راز وفرمایل، نورو هیوادونو ته د غوره کسانو له مهاجرت سره مخالف نه دی، خو مهمه دا ده چې تلل یې د راتللو او د هیواد خلکو ته د خدمت کولو په اراده وي، داسې نه وي چې لاړ شي او د پردیو د لاس آله وګرځي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای هم دا راز وفرمایل، د باوري اطلاعاتو په اساس جاسوسي ادارې د هیواد د غوره کسانو د جذبولو او یا یې د ذهن خرابولو لپاره هغوی ته د علمي مرکزونو په پوښښ کې بلنه ورکوي، او ځان ډیر مؤدبه او هوښیار ښیي چې خپله نقشه یې پلی کړی شوه.
د رهبرۍ د ستر مقام په وینا، د ټولنې نخبگان او غوره کسان نن په ټولنې کې د محرکه او زیږونکي انجن په توګه ګڼل کیږي چې کولی شي د هیواد د ستونزو د ختمولو لپاره هڅه وکړي او هیله رامنځته کړي. نو ځکه مسؤولان او اداري او نخبگانو په وړاندې دنده لري. دوی په غونډه کې حاضر وزیران کابینېته د نخبگانو او غوره کسانو د وړاندیزونو په انتقال او تعقیبونې مامور کړل او زیاته یې کړه، باید د لوی ملي پانګې په توګه له نخبگانو سره په کریمانه سلوک سره د دغه ټاکونکې شتمنۍ د حفاظت او زیاتولو لپاره هڅه وکړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ په یوه جمله کې، له ادارو اصلي تمه دا ده چې په عاقلانه توګه او د هغوی مختلفو اړخونو ته په پام سره د نخبگانو ملاتړ وکړي. حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای د خبرو په وروستۍ برخه کې د هیواد روښانه افق ته په اشاره سره وویل، په وروستیو درې څلویښتو کلونو کې څو ځله دښمن د اسلامي جمهوري نظام د ړنګېدو خبره کړې، خو د انقلاب پایداری او د حرکت دوام خي چې دغه شننه غلطه او غیر واقعي ده. هغوی د دغه ادعا لپاره وخت هم ټاکه، او هر ځل یې ویل چې یوه میاشت پس، یو کال پس، یا پنځه کاله وروسته اسلامي جمهوري نظام ختم دی. او زینو هم په داخل کې د غفلت او یا بدخواهی لمخې دغه ادعا دودول خو موږ تسلیم نشو او درېدو او انشاءالله بیا به هم ودرېږو.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو د المر رڼا نومې لړۍ د دغې نننۍ برخې وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.